आज व्यू 360 में पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को बहाल करने की कोशिश, क्या कौमी खजाने पर इस इदारे का बोझ कम हो सकेगा? बात करेंगे आज के शो में।
लोग तो रुक रुक के देखते थे हमें। सबसे पहला तो वो पियर कार्डिन का था यूनिफॉर्म, मतलब मैं जब आई तब। एंड आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन, उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA तकरीबन दो दहाइयों से खसारे में है। इस दौरान मुख्तलिफ हुकूमतों ने कौमी एयरलाइन को सहारा देने और ऑपरेशनल रखने के लिए माली बोझ बर्दाश्त किए, कमेटियां बनी, आला इंतजामी ओहदों पर मुख्तलिफ पस मंजर के अफसरान तैनात करके देखा गया, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। चंद साल पहले इसी इदारे के मामलात निपटाने के लिए तश्कील दी जाने वाली सेनेट की एक कमेटी ने PIA में जिन अहम मसाइल की निशानदेही की, उनमें सियासी मुदाखलत, एतमाद और लीडरशिप का फुकदान, PIA के मुख्तलिफ शोबों के लिए सरबराहान का गैर मौजूं इंतखाब, यूनियंस और एसोसिएशंस की सियासी पुश्तपनाही और करप्शन सरे फहरिस्त थे। अब गुज़श्ता माह मौजूदा हुकूमत ने एक बार फिर कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ, इस्लाहात और बहाली के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जो अपनी तजावीज और सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। 60 और 70 के अशरों में पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र और दुनिया भर में परवाजें ऑपरेट करने वाली इस एयरलाइन का जवाल कैसे हुआ, इसकी क्या वजूहत हैं, चंद दिन की मेहमान मौजूदा हुकूमत इस कौमी इदारे को बचाने के लिए जो लाया अमल बना रही है, क्या नई आने वाली हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी, इस हवाले से बात करेंगे आज के शो में। IMF के साथ मुआहदे के बाद पाकिस्तान की मौआशी हालत कुछ संभली है, लेकिन मुल्क के बड़े कौमी इदारे जो एक अरसे से खसारे में चल रहे हैं और माली बोझ बने हुए हैं, इनमें PIA सरे फहरिस्त है। मौजूदा हुकूमत इस मसले का ठोस हल निकालने के लिए कोशा है। चलते हैं आसिम अली राणा के पास इस्लामाबाद और जानते हैं इस नई कमेटी की तरफ से अब तक क्या काम हुआ है। आसिम, हुकूमत PIA को बचाने के लिए जल्दी में क्यों है?
असद, इस हवाले से हुकूमत का जो है वहाँ पर उनका यह है कि PIA एक ऐसा इदारा है कि जो अरबों रुपए का पाकिस्तानी खजाने के ऊपर बोझ है, जिसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस हवाले से हुकूमतें अब मुख्तलिफ जो जमात जो इस्लाहात कमेटी है उसकी तरफ से जो जमात हैं वो तजवीज़ किए हैं, जैसे सबसे पहले जो है वहाँ पर उसमें यह है कि एविएशन इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो पाकिस्तान के 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, जो बड़े एयरपोर्ट हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का, इनको आउटसोर्स किया जा रहा है। ये बैन अल्कामी जो कंपनीज हैं उनको ये दिए जा रहे हैं और तमाम ऑपरेशनल जो वहाँ पर उनका जो कंट्रोल होगा वो इन कंपनीज के पास होगा। इसके बाद पाकिस्तान हुकूमत की जो लाइबिलिटी है वो कम होगी और उनको ज़र मुबादला भी हासिल हो सकेगा। इसके बाद जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इंटरेस्टेड है वो ये कि अपने उन रूट्स को बहाल किया जा सके जो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद हुआ करते थे। बरतानिया का रूट सबसे ज़्यादा था, जिसमें तकरीबन 70 अरब रुपये सालाना से ज़ायद की आमदन हुआ करती थी, लेकिन पिछले तकरीबन 2 साल से ये रूट बंद पड़ा है। PIA की इसका परवाजें नहीं जा रही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये यूनियन की तरफ से उसके ऊपर पाबंदी आई की गई है सेफ्टी के मैार पूरे ना करने की वजह से, लेकिन अब इसमें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी लाई जा चुकी है। हुकूमत का कहना है कि अभी तक जो मौजूदा उनकी मुआशी सूरत हाल है उसमें उनको किसी भी तरफ से पैसे नहीं मिल रहे, नए जहाज नहीं आ रहे, जिसके बाद उनका कहना है कि हम कोशिश ही कर रहे हैं कि अपने जराए से पैसे जो है वो जमा किए जाए ताकि इस एयरलाइन को जो है किसी भी सूरत बचाया जा सके। साथ साथ जो एविएशन इंडस्ट्री में जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं, अगर पाकिस्तान के पास एयरपोर्ट्स मौजूद हैं लेकिन उनके उससे जो खातर खा जो उनके जो जिनकी जितनी उनकी कैपेसिटी है जिससे जितना उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है वो नहीं उठाया जा रहा। बैन अल-अक़वामी एयरलाइंस पाकिस्तान में नहीं आ रही, माली में सिक्योरिटी वजूहत, लेकिन अभी मुआशी बदहाली की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है जो हुकूमत इसको बेहतर से बेहतर करना चाहती है।
तो आसिम, कब तक ये कमेटी अपनी तजावीज और सिफारिशात मुकम्मल कर रही है और आगे का लाया अमल क्या है?
असद, हुकूमत के पास इस वक्त बहुत कम रह गया है। अगस्त में जो है यहाँ पर होने की बातें हो रही हैं, लिहाजा जो इस्लाहाती कमेटी है बताया जा रहा है कि अगर आइंदा 15 से 20 रोज के अंदर अंदर ये अपनी सिफारिशात जो है वो हुकूमत को भिजवा देंगी। लेकिन यहाँ पर ये बात भी दिलचस्प होगी कि क्या आइंदा आने वाली निगरान हुकूमत या उससे अगली हुकूमत जो है वो क्या इन तमाम की तमाम इस्लाहात को उसी तरह से बरकरार रखेगी या इस हवाले से कोई नया प्लान लेकर आएगी। हुकूमत इस जो भी अपना प्लान है इस हवाले से उस पर जल्द से जल्द जो उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहती है ताकि इसको एक जब एक प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मुल्की एविएशन इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सकता है।
بہت بہت شکریہ عاصم. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے کام کر رہی ہوگی, اور جبکہ حکومت کے اتنے کم دن رہتے ہیں کس طرح سے یہ آگے چلے گا معاملہ. بہت شکریہ آپ کا. 1950 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہونے والی پاکستان کی قومی ایئر لائن ہمیشہ سے اس حال میں نہیں تھی. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی. آئیے آپ کو ادارے سے وابستہ رہنے والے کچھ ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو پی اے اے کا عروج اور زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے.
چونکہ اس کے پاس بہترین انجینئرز تھے, بہترین پائلٹس تھے, اور اس کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی تھی, اور ایئر فورس کی بہت مدد حاصل تھی. تو یہ وہ ایئر لائن تھی کہ جو دنیا میں آپ سمجھیں گے کس طرف نہیں جاتی تھی, جس طرح آج کل ایمریٹس ٹرکش مل کے بھی نہیں جاتے ہیں. یعنی یہ جاتی تھی سڈنی, کوالالمپور, برلن, ہیوسٹن, نیو یارک, پیرس, پیکنگ, تو اور سینٹرل ہب بن چکا تھا. تو اس میں صرف اس دور کے لوگوں کی محنت اور ایک سپورٹ فرام دی گورنمنٹ اس نے اس کو اٹھا رکھا تھا. اور اس نے دنیا کی تقریباً 25 ایئر لائنس کو بنایا ہے. ایمریٹس ایئر لائن کو پی آئی اے نے بنایا ہے بائی لینڈنگ ون ایئر کرافٹ, ون انجینئر, ون پائلٹ, اینڈ دین ایڈنگ ٹو اٹ. تو یہ تو اس کا دور تھا.
بہرحال وی یوز ٹو گو نیئرلی ٹو آل دا کانٹیننٹس, کینیڈا سے لے کے امریکہ. امریکہ کے ہم تین ڈفرنٹ اسٹیشنس ٹچ کر رہے تھے. لائک وی آر گوئنگ ٹو واشنگٹن آلسو, and we were going to Houston and New York, Chicago, four stations. تو فور سے تو پھر ایک رہ گیا, ایک سے پھر سارا ہی بند ہو گیا. دیٹ واز دا سیڈسٹ پارٹ. پھر اس کے علاوہ وی یوز ٹو گو ٹو یورپ. اتنی ساری کنٹریز تھیں یورپ کی, ایمسٹرڈیم, اینڈ وی یوز ٹو گو ٹو فرینکفرٹ, وی یوز ٹو گو ٹو کوپن ہیگن, وی یوز ٹو گو ٹو ٹرکی اینڈ پیرس, بہت جگہ جاتے تھے.
پی آئی اے نے ٹرین کیا ایمریٹس ایئر لائن کے پائلٹس کو, سنگاپور ایئر لائنس, جارڈینین ایئر لائنس, ایئر مالٹا. پی آئی اے کا تو وہ کیلیبر تھا, اس بلندی پہ تھی پی آئی اے. اور فرسٹ جیٹ آپریشن بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پی آئی اے نے کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اتنے اور بھی کنٹری سے جو پائلٹس آتے تھے یا اور بھی جو اسٹاف آتا تھا, ان کی ٹریننگ پی آئی اے گراؤنڈ ٹریننگ سینٹر میں ہوتی تھی. تو وہ تو ایک دور ہی اور تھا, اور اتنی ڈیسٹینیشنس تھیں کہ یونیفارم میں جب میں نے کسی فورن ایئرپورٹ پہ جانا یا ڈیسٹینیشن پہ, تو جس طریقے سے لوگ رسپیکٹ کرتے تھے اور باقاعدہ یعنی کہ ویلکم ویلکم کہنا, اور حیران بھی ہوتے تھے کہ پی آئی اے میں بھی اتنی ہے پروگریسو سوچ کہ خواتین پائلٹ ہیں. تو ایک بڑی یعنی آپ ایک بڑا آنرڈ فیل کرتے تھے, اور ایک بڑی پرائیڈ کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
تو یقیناً 1960 میں ہم نے پہلی ایشین ایئر لائن تھے جس نے جیٹ جہاز چلائے, جو کہ ہم نے پاکستان سے لندن کے لیے سروے شروع کی. تو یقیناً 1960 کی دہائی میں اس ترقی کا یقین آغاز ہو گیا تھا. پھر ہم نے 1960 ہی کی دہائی میں 720 جہاز حاصل کیے, اور پھر فوکر وغیرہ بھی لیے, اور اسی طریقے سے پھر وہ سکسیس سٹوری چلتی رہی. لیکن یقیناً جو بنیادیں تھیں اس پوری پی آئی اے کی, وہ 1960 کی دہائی ہی سے شروع ہوئیں. 1970 کی جیسے ہی جنگ وغیرہ ختم ہوئی, تو پھر پی آئی اے کی جیسے میں نے بتایا گروتھ شروع ہوئی تھی. تو پہلی دفعہ پی آئی اے میں وائٹ باڈی کے طور پر DC-10 ایئر کرافٹ 1974 میں انٹروڈیوس کیے گئے, اور پھر 1976 میں ہی 747 پیسنجر جہاز لیے گئے. پھر 1979 میں ہم نے کومبی لیے. تو یہ 1970 کی گروتھ میں اتنی ہمارے پاس گروتھ تھی کہ اتنے جہازوں, مطلب تین قسم کے وائڈ باڈی ایئر کرافٹ ہم نے اس زمانے میں 1970 کی دہائی میں انٹروڈیوس کیے. پھر جب 1980 شروع ہوتا ہے تو ہم نے پھر ایئر بس A300B4 انٹروڈیوس کیے, اور پھر یہ ہمارا سفر چلتا رہا. 1985 میں ہم نے 737-300 انٹروڈیوس کیے, جو کہ پی آئی اے ان ایک لانچ کسٹمر میں سے تھا اس 737 ٹائپ کا.
تو ایک ایسا ادارہ جس پر پاکستان کو ناز تھا اور ایک عرصے تک منافع بخش بھی رہا, وہ اس حالت تک پہنچا کیسے؟ اس پر بات کرتے ہیں انجم صفدر سے جو پی آئی اے کے سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن سے منسلک ہیں. انجم, کیا بنیادی مسئلہ ہے آپ کی نظر میں پی آئی اے کا؟
سر ایک بات ہے کہ جتنے بھی میرے سینئر تھے جتنی بھی گفتگو کی ہے میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہماری صفائی کا آغاز سیاسی مداخلت سے ہوا ہے اور غیر پروفیشنل مینجمنٹ نہ دینے کی وجہ سے آگے آگے ہوا ہے, اور ہم نے ہمیشہ پوری کوشش کرتے رہے ہیں لاسٹ کی, لیکن اس سے کوئی بھی جب ہوتے آتی ہیں تو اپنے لوگوں کو منسٹر ایسے آدمی کو بنا دے جس کا کوئی اویشے سے تعلق نہیں ہے, وہ ایسے لگا دیتے ہیں جن کا کہ اویشے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کی وجہ سے نا ایئر لائن کا حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی بھی بہت مشکل حالات اس سے آتے ہیں. لائن ہماری گزر رہی ہے, آپ دیکھیں گے اس وقت ایک منسٹر نے بیان دیا ہمارے پائلٹ کے بارے میں کہ ڈگریاں جاری ہیں, اس کی وجہ سے آج تک ہم دنیا میں جو ہماری رسوائی ہوئی, ہماری پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کی تباہی ہوئی تھی اس میں, اس کا آج تک ازالہ نہیں ہو سکا. آج کے ہمارے یورپ کے روٹ بند ہیں, آج کے ہمارے سارے معاملات جو پوری طرح متاثر ہیں, تو جہاں تک تعلق ہے اس کا سبق نہیں ٹھیک رہا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ اب نئے طریقے سے پرانے پرانے ساتھ جو ہے نئے طریقے سے جانا شروع کر دیتی ہے اور اس کا کیڑے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ
تو آپ کے خیال میں سیاسی مداخلت اور جو نان پروفیشنل سربراہان یا انتظامیہ لائی گئی اس کی وجہ سے پی آئی اے اس حال میں ہے. انجم آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں آپ کو کچھ اور کمپوننٹس جو ہیں اور پارٹس جو ہیں پروگرام کے وہ بھی دکھاتا ہوں جس میں خواجہ سعد رفیق کا انٹرویو بھی ہے, انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی, اور پھر ہم دوبارہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اگر ہم حکومتوں کو پی آئی اے کو سہارا دینے کے لیے جو ایفرٹس ہیں ان کی بات کریں اور اسے منافع بخش بنانے اور اس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے جو کئی اقدامات اب تک تجویز کیے گئے ہیں ان کو دیکھیں کہ ایویشن انڈسٹری سے جو جڑے پروفیشنلز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر ہم خواجہ سعد رفیق کے انٹرویو کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.
ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ دیر ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہیں, ہم سے ایئر لائن نہیں چل رہی, تو آپ اس کو یا مکمل پرائٹائز کر دیں, اور اگر آپ نے ایز اے نیشنل کیریئر چلانی ہے تو ایز اے فلیگ کیریئر, تو آپ اس کی مینجمنٹ میں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ چار پانچ گورے مختلف جگہ بٹھا دیں, لیکن انہیں فل پاور دے دیں ہائرنگ اینڈ فائرنگ کے, ورنہ تو وہ ڈمی ہو جائیں گے نا, ان کے پاس ہائرنگ اینڈ فائرنگ کے فل پاورس ہوں جیسے کسی بھی ملٹی نیشنل میں ہوتا ہے.
نمبرز بتائے جاتے ہیں کہ جی جہازوں کے مقابلے میں نمبر مین پاور زیادہ ہے, یقیناً وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مقابلے میں زیادہ ہے, لیکن اس میں کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو کہ ہمارے ہاں ایئر لائن خود انجام دے رہی ہے جو کہ نارملی دوسری ایئر لائنس کے اپنے اس میں نہیں آتے. مین پاور فرض کیجئے ہم فلائٹ کچن آپریٹ کر رہے ہیں یا انجینئرنگ سروسز کر رہے ہیں, ہمارے جتنا بھی انجینئرنگ کا عملہ ہے, فلائٹ کچن کا عملہ ہے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے ہاں, اور یا وہ ہے ہمارا ٹریفک ہینڈلنگ ہے یا گراؤنڈ سروسز ہیں, یہ بہت سے لوگوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں یا اپنی سبسڈیز بنا کے اس میں لوگوں کو کیا ہوا ہے.
وفاقی وزیر برائے ہوابازی خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کا موجودہ سال کا خسارہ 80 ارب روپے ہے اور اس پر اگر قابو نہیں پایا جاتا تو یہ 2030 تک 250 ارب تک پہنچ سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام کو ایک خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال اس ادارے کی بندش کی طرف جا رہی ہے. نظر الاسلام نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ حکومت ادارے کی بحالی کے لیے جو کمیٹی بنا رہی ہے اور جو اس پہ جس پہ کام ہو رہا ہے اس کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا آنے والے دنوں میں.
ہم نے پچھلے 12-14 ماہ میں بہت کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کو کسی نہ کسی حد تک بحال کرے, اس میں ہمیں اندرونی جو اقدامات تھے اس میں تو کامیابی بہت ہوئی, لیکن جو بزنس پلان ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے ہے اور جس کے بغیر آگے پی آئی اے بڑھ نہیں سکتی, اس پہ ہماری کچھ زیادہ کامیابی اس لیے نہیں مل پائی کہ ایک تو ایکسچینج ریٹ ڈالر اور روپے کا جو فرق تھا وہ اس میں بہت بڑے بڑے جھٹکے آئے ہیں, آئل پرائسز میں بہت بڑے بڑے جھٹکے آئے ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے دنیا میں اس کو بہت نقصان ہو چکا ہے. سو جہاز ہوں گے تو آپ کی ایئر لائن چلے گی نا, اب جو لیس اور ہیں وہ جہاز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, بہت زور لگایا ہے, بلکہ جو پہلے جہاز لیز پہ لیے ہوئے ہیں وہ بھی واپس مانگے جا رہے ہیں. देखें एयर इंडिया डूब गई थी तो उन्होंने टाटा के हवाले किया, उसने 450 नए जहाजों का ऑर्डर दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर है। साउथ अफ्रीका की एयरलाइन डूब गई थी, 7 जहाज बाकी बचे थे, उन्होंने भी उसको रिस्ट्रक्चर किया और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके आए। आपको पीआईए के अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाना ही पड़ेगा, गारंटी होनी चाहिए कि कोई मुलाजम बेरोजगार ना हो और उनको उनकी तनख्वाह और मरात मिलती रहे। लेकिन आप पीआईए को क्लियर करें, जो पीआईए का मौजूदा का सबसे बड़ा एसेट है वो है इसके इंटरनेशनल रूट्स, जो अब दोबारा नहीं किसी को मिल सकते। हमारे पास जो जहाज हैं 32-33, उनमें से 27-28 फ्लाइंग कर रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारा मुकाबला जो है वो गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस के साथ हो गया है, उनके पास बेपना रिसोर्स है, उनका जो फाइनेंशियल मसला है वो बहुत बड़ा है। आपकी जो प्लस पॉइंट है वो आपके पीआईए के रूट्स हैं और 24 करोड़ जो आपके लोग हैं और फिर जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो पीआईए को प्रेफर करना चाहते हैं बशर्ते कि पीआईए डिलीवर करे। हमने रिफॉर्म्स बड़ी की हैं, हम 2777 रिकवर करके लेके आए हैं, 1A320 लाए हैं, सीटें इंप्रूव की हैं, खाना इंप्रूव किया है, पंक्चुअलिटी कुछ बेहतर की है, लेकिन सच्ची बात यह है इन कामों से पीआईए ने चलना नहीं है। अगर आपने इन्हें अगर हमने इसे दुनिया की बड़ी एयरलाइंस की सफ में दोबारा शामिल करना है तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी और ऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा।
इन्वेस्टमेंट की आपने बात की तो अभी कल ही सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी बराए एविएशन है उसमें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से बात की गई है, ये प्लान क्या है बेसिकली?
देखिए दुनिया में आप कोई मुल्क देख लें जिसने तरक्की की है या जो तरक्की कर रहा है तेजी से, उन्होंने अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वो सरकार नहीं चलाती, उन्होंने वहाँ पे लेके आए हैं वहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर। दुनिया में अब कंपनीज हैं जो बेस्ट ऑपरेट करती हैं एयरपोर्ट्स को, उसकी एक्सपर्टीज बन गई हुई है। हमारे जो एयरपोर्ट हैं ये तो बसों के अड्डे बने हुए हैं और पूरा जोर लगा के देख लिया ये हम इनको इम्प्रूव नहीं कर सके क्योंकि लगी भरी तनख्वाह मुझे आ रही है, मेरी मर्जी काम करूं ना करूं आप मुझे हिला भी नहीं सकते। और 100 मसाइल हैं हमारे यहाँ पे, 3 एयरपोर्ट आउटसोर्स होंगे, इसका मतलब है कि ना बेचे जाएंगे ना गिरवी रखे जाएंगे, 1% भी कुछ नहीं बिकेगा, सब रियासत पाकिस्तान की मलकियत रहेगा। 25-30 साल के लिए एक ऑपरेटर आएगा कंपेटिटिव बिडिंग के बाद और वो आके यहाँ पे अप फ्रंट कोई अमाउंट देगा जो भी तय होगी और फिर कुछ पर एनम पाकिस्तान को पे करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा एयरपोर्ट पर, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाएगा और जब टाइम पूरा होगा तो वो चला जाएगा और दूसरा आ जाएगा, जो भी उस वक्त लोग होंगे वो फैसला करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को सबसे पहले किया जाएगा, ये आसान काम है क्योंकि यहाँ पे जो कंसेशन है एयरपोर्ट पे वो उनकी कोई लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। 12 पार्टीज अब तक बेस्ट कंपनीज दुनिया की आ गई हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम RFP जाने से पहले दे जाएं, यानी अखबार में इसकी अनाउंसमेंट कर दें कि ये हम ऑफर कर रहे हैं।
इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कमर्शियल एयरपोर्ट्स कितने हैं और कितने ऑपरेशनल हैं?
सर टोटल एयरपोर्ट तो हमारे 42 है, 11 है जहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं हो रही हैं। अब इसकी वजह भी मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, आप अगला सवाल पूछें ताकि वक्त बच जाए। एक तो ये है कि जो एयरपोर्ट बनाए गए हैं वो सारे पेशावराना बुनियादों पे नहीं बनाए गए, बाज़ एयरपोर्ट सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं थी। बाज़ एयरपोर्ट ऐसे बनाए गए हैं कि जब प्लान किया पॉलिसी मेकर्स ने, जैसे मुजफ्फराबाद का एयरपोर्ट है, तो ये नहीं सोचा कि इसकी तो एक्सपेंशन ही नहीं हो सकती और यहाँ पे तो कोई कमर्शियल प्लेन उतर नहीं सकेगा, बना दिया।
यूरोप, UK, US ये जो रूट्स हैं ये हमारे बंद हैं, इनको खोलने के लिए क्या इकदाम?
ये बंद तो आपको पता ना एक जाहिल वजीर के जाहिलाना बयान की वजह से बंद हुए थे और पूरी दुनिया में हमारा उसने तमाशा बनवा दिया था उस स्टेटमेंट ने, मगर वो इतनी सीरियस स्टेटमेंट थी कि उसके बाद बड़ी तबाही हुई और हमारी फ्लाइट्स पाकिस्तान को जो थी इजाज़त ही नहीं मिली। अब सूरत ये है लेटेस्ट, मैं लंबी बात में नहीं जाता, और ये मैं आपको बता दूँ सिर्फ UK का रूट, एक UK का 70 बिलियन रेवेन्यू का लॉस है पर एनम, 70 अरब का रेवेन्यू आता है एक UK के रूट से। सबसे पहले रिज्यूम होगी फ्लाइट्स UK की, उसके बाद US की होंगी और फिर आखिर में EU की होंगी।
PIA को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और एक मुनाफा बख्श इदारा बनने में कितना टाइम लगेगा?
अगर तो PIA की रिस्ट्रक्चरिंग हम कर जाएं, यानी आने वाली गवर्नमेंट कर ले जो रोड मैप हम छोड़ के जा रहे हैं, तो 1 साल में हो जाएगी और उससे आगे ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर, यानी आज से 3 साल के बाद ये PIA बिल्कुल टेक ऑफ कर चुकी होगी। अगर उसकी आप अगले 8-10 महीने में रिस्ट्रक्चरिंग कर जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट अंदाज में लाते हैं और उसके अंदर कोई हमाकत नहीं करते, کوئی سیاست نہیں آتی اس کے اندر اور میرٹ بیسڈ رہتا ہے سارا کچھ.
انجم صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں. انجم صاحب آپ نے وفاقی وزیر کو سنا, حکومت پی آئی اے کی بحالی چاہتی ہے, جو اقدامات حکومت لینا چاہتی ہے, اب سمجھتے ہیں وہ قابل عمل ہیں؟
سر ایک بات یہ کہ ان کے 20 دن کی حکومت ہے اور میں جو 8 اپریل 2022 سے یہ لوگ حکومت میں ہیں تو اس 1.5 سال میں تقریباً انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا پی آئی کو بچانے کے لیے اور پی آئی کوشش کرنے کی. شاہد رفیق صاحب آئے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ایک سیاسی ورکر ہے اور بڑا اچھا, لیکن پتہ نہیں کہ کیا مجبوریاں نہیں بھی سارا زور درست کرنے پہ اور خوشبو لا رہے کام جو کہ پی آئی کی بہتری کے لیے ہو. اور سر دیکھیں کہ 26 اپریل 2022 سے ہماری سی ای او بھی خالی ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر کی پوسٹ خالی ہے, 3 دفعہ اس کے انٹرویو ہو چکے ہیں, نہیں آ رہا. اور سربراہ کے ہماری چل رہی ہے, واپس جانے میں 3 دن رہ گئے ہیں. اپنی کیپیسٹی دی تھی انہوں نے 8 کروڑ روپے دے کے بزنس پلان بنوایا سر, اس میں کتنا عمل درآمد ہوا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے شاید وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی. انجم صاحب ایک چیز اگر ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں پی آئی اے کی, میرے سر صرف میرے پاس 3 منٹ ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں. پی آئی اے میں فی ایئر ایئرکرافٹ تقریباً 260 ملازمین تھے 2021 تک. ایک تو یہ بتائیے کہ اب کیا شرح ہے, اور اگر اس کا موازنہ ہم دیگر منافع بخش ایئر لائنس جو ہیں ان سے کرتے ہیں تو ٹرکش فار ایگزامپل تقریباً 70 سے کم ہے ان کی امپلائی ٹو ایئرکرافٹ ریشو, اور اگر یہی ہم کسی اور کسی بھی ایئر لائن کے ساتھ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو پی آئی اے کا اس سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے. تو ایفیشنسی کے ایشوز تو ہیں پی آئی اے کے, اور یہ کیا منسٹرز کے فکس کرنے کی بات ہے؟
نہیں سر ایسا نہیں ہے, اس میں جو بھی صاحب سے صاحب نے اپنی دور دوسری لائنوں کا اور مارکیٹ فرق ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو ہے نا
انجم صاحب آپ کو سن نہیں پا رہا, آئی تھنک آپ کے ٹیلی فون لائن میں جو ایشو ہے وہ کافی اس وقت جو ہے, دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ جو روڈ میپ وہ بنانا چاہ رہے ہیں کس طرح سے آنے والی حکومت اس پہ کام کرے گی, یہ بھی ایک کوشچن ہے. اور اس کے سب سے بڑھ کے اگر جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے جو امپلائی ٹو ایئر کرافٹ ریشو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے. اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے اس نے سبسڈیز نہیں بنائی اور آپریشنز جو ہے وہ خود ہی ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. انجم صاحب سے دوبارہ کوئکلی اگر ہم کلوزنگ پہ جان سکیں, انجم صاحب اگر آپ ساتھ ہیں تو کوئکلی اگر یہ بتائیے کہ کوئی ہوپ کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہیں؟ آئی ہیو لاسٹ 30 سیکنڈز ٹو کنکلوڈ.
اس میں
صاحب تکنیکی خرابی, معذرت چاہیں گے, آپ کی آواز اس وقت پراپرلی نہیں پہنچ پا رہی, تو ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کریں گے, کسی اور پروگرام میں ضرور کسی اور نشست میں اس کو شامل کر رہے ہوں گے. لیکن جس طرح سے انجم صاحب کا بھی ایک جو بیسک سٹیٹمنٹ تھا ان کا کہ سیاستدانوں کا جو ایک رول ہے اور سیاست کا جو رول ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس میں اور اس کی ایڈمنسٹریشن میں پچھلے سالوں میں جس طرح سے چلی ہے, اگر ہم اوور آل نمبرس کو دیکھتے ہیں تو 2004 کے بعد سے اب تک پی آئی اے نے کوئی منافع نہیں بنایا ہے. 2004 کے بعد سے کنٹینیوسلی جو ہم ایک ایک پی آئی اے کو سٹرگل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اب تک جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو فائنانس کرتی دکھائی دیتی ہے. اسی پہ ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آو وزیا.
نن آو وزیا.
د امریکا جغ د نن اوازيات خبرونه ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروک جوړ خوشاله اوسې درنوریدونکو نن غواړو چې د نن اوازيات په خبرونه کې به هم د مهاجرو پر ستونزو باندې وژغه شو هغه هم په ترکیه کې د مهاجرو مشکلات دا چې مشته رپورټونه هم راځي او بیا هم مشته په تیر ورځ یعنی پرون د ترکیه څخه مهاجر زنګ وهلی وو ساسې ژغ په خبرونه ته او ډېر د مهاجرونو په اړه ځینې مشکلات درلوده چې مهاجر حالت په ډېر بد حالت کې دي هغه مهاجر چې فرزن اسناد نه لري او یا نور فرزن د دوی د نیول سی د مهاجرو نیول ډېر جدید نیول سوي دي پر نور مسایل به هم وژغی شو خو په خبرونه کې زموږ سره محترم میلما وحید امینی صاحب دی چې د په ترکیه کې د افغان مهاجرینو څخه دی نو دا چې په ترکیه کې اوس ډیر افغانان اوسیږي او د مهاجرینو نیول څونه جدید او د مهاجرینو نور ستونزې چې پر هغه به موږ وار په وار وژغی شو د خبرونه د محترم میلما سره شریک کو محترم وحید امینی صاحب تاسو خبرونه ته ډیر شرف لست مهرباني وکړئ امینی صاحب
بله زما غاستم ده
بخه اواز مو ډیر سم دی مهرباني وکړئ واس په خبرونه کې حاضر یاست
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شفیق تاسو سلام او تاسو درنو دیدونکو او دیدونکو ته سلام
زه
د ټول بخښو سلام ډیر مننه چې وخت هم راکړه یو ځل بیا او زمونږ د مهاجرو خصوصا د ځوانانو غږ مسولینو او وطنوال سره توي ډیر مننه
خای خای مهرباني محترم
بله
زما اواز سم نه درځي اوس زما اواز اوري
بله
زما اواز اوري
بله راګم سم دی اوس
دا چې په تیر خبرونه کې هم یو لږ څه مشکلات و دلته مګر په البته ټلیفوني مشکلات و تخنیکی مشکلات و نو ساس اواز ډیر سم دی هیڅ مشکل نسته نو زه به پښتنې شروکم ساس وی اجازه
مهرباني
سلام تاسو محترم امینی صاحب لکه څنګه چې مخکې مو ویل په ترکیه کې ډیر افغانان اوسېږي او هغه د اگست 15 مسخه یعنی د طالبانو در اتک څخه ورسته چې افغانان مهاجر سوي دي نو خصوصا ترکیه ته د دې مشکلات څونه دي د چې د معلومات لمخې مشته چې راځي د دې ستونزې مشکلات خورا ډیر دي خصوصا د باندې د دوی د نیولو دغه پروسه ډیره جدي نیولې ده البته د ترکیه حکومت نو ستاسو په چې تاسو علت اوسېږي یو افغان مهاجر یاست په ترکیه کې اوسنۍ ستونزې د دې چې شې دي ډېرې مهرباني
شاته خور زما غږ ډېر په مشکل مستاس مطلب واغست ټولشلم بالکل د طالبانو پر اساس سره ځوانان د تعلیم نه او د کار نه افغانستان کې تقریبا چې پاتشل ځکه چې نړیواله موسسوي کاروبار او تجارت نو د اقتصادي ستونزو او د سیاسي ستونزو د وجه نه ډیر ځوانان خپل وطن ترکول ته اړ شول مجبور شول او په قاچاقي لارو او په سختو لارو باندې ترکیه ته روان شول او راغله له وسم راځي خو دلته د یو نه دولت شتون یا مثلا د سفارت کې د افغانستان د دولت د کارمندانو یا مثلا د رسمي پیژندل نشتون دلته دغه یو فزار امن تکړه چې په سرحدونو کې په افغانانو باندې خصوصا په ځوانانو باندې ظلم او شورتې تقریبا دغه دوه کاله په سرحدونو کې ځوانان افغانان وژل کیږي
په مرمۍ باندې شل کیږي الته بندیان کیږي او رکیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده چې په تیرو دغه دوه کلونو کې رامنځته شوي په سلګونه ځوانان چې زه خبرې محورک دي وژل شوي دي او دغه مشکلات سره مخ دي. دغه عمومي غټ مشکل چې ده دا د سرحد کې په مرز کې د ځوانان ورکېدل او وژل دي.
بله، نو دا چې د ځوانانو دا یوازې افغان مهاجرینو ته دا مشکل سه او کنورو مهاجرینو ته چې فرزند نور بل کوڅه هم راځي و ترکیه ته هغه هم دا ډول مشکلات لري. ستاسو په نظر
ډیره مننه شافی خور، خصوصا افغانان ډیر په دې لار باندې راځي، دغه ایران په لار باندې دي سره ورسره د بنگلاديش او د پاکستان او د ایران خپل وګړین دي چې هغه دوم غواړي چې په دې لار راوړي، خو افغانان تعداد زیات دي نو په دغه وجه باندې د افغانانو مشکلات هم ورسره زیات شي وي او بل دلته به توجهي د یعنی زمونږ د پښتون نه کول زمنګ د سرنويش په سرنويشتي همدغه د نړیوالو سازمانونو بیت به پښتنه او نه پښتنه دغه وجه شو چې دلته دغه مشکل لامل شو.
بله بله، محترم امینی صاحب، مشتداسي رپورټونه هم رسیدي چې اکثره مهاجر خصوصا په ترکیه کې او دا چې موږ پر پاکستان باندې هم د پاکستان پر مهاجرو او د نور نړۍ یعنی د اروپایي ملکونو پر دې باندې موږ خبرې کړې دي، خو بیا هم رابسو ترکیه ته چې هلته د روغتونونو مشکلات ډېر خلک لري چې د مهاجر پر روغتونونو کې څه ډول مشکلات دي و یعنی دوی هغه صحي بیمانه لري یا څه ډول کتاسي د اوسنۍ حالت د اوس چې ورغلي دي د خصوصا ځوانان د دې ستونزې سره.
بله بله شافی خو ډیره ښه پوښتنه ده، بالکل هم دا مشکل شته دی. دلته زه خپل ګورم په خپل سترګو باندې دا مشکل خو د اسنادو دی. دلته ټول د ترکیې وګړي چې دي دلته ټول بیمه دي او د خپل کلینیک باندې او خپل تذکره باندې د دې شفاخانو ته ولته علاج کیږي، نو کله چې افغانان به د اسنادو شفاخانه ته داخليږي هلته دواره د فتن پولیس ته اطلاع رسیږي او افغانان نیول کیږي، د مغز نه نیول کیږي ریپورت سنټر او کمپونو ته. نو دا ډېر یو جدي ستونزه ده. اول خو په کار دا ده چې هغه نظامیان د افغانستان نشي راغلي دي د مجبوریت نه، د سیاسي ستونزو د وجه نه، هغه د ملي امنیت کارمندان هم دغه نور د نورو ادارو کارمندان چې دلته ترکیه ته ځان را رسولې په یو نه یو طریقه باندې، هغه ته باید سازمان ملل چې هغه کوم د مهاجرت قانون دی د هغې پر بنا باندې دی ته د مهاجرت کارت یا کیملیک ورکړ شي، نو دغه اسانتیا رامنځته شي، هم به شفخانو ته آزاد للی شي، هم به سفر کولی شي.
بله، یعنی دا د دوی مشکل د اسنادو نه درلودل دي چې دوی ته اکثره وخت په روغتونونو یا بعض ځایونو کې دوی ته مشکلات پیښیږي. امینی صاحب، ځینې داسې رپورټونه هم مشترځي یا موږ ته داسې حالات دا په خاص ډول د نن او وضعیت خبرونې د لارې څخه چې مهاجر مشکلات لري، هغه خپل خلک یعنی زموږ سره دا مشکل شریک کې د خپل د امریکا ژغ سره دا مشکل شریک کې چې موږ دا ډول ستونزې لرو. البته د هغه امنیتي کارمندان چې لکه تاسو چې مخکې هم وویله چې دوی په ټولو ځایونو کې دوی ستونزې ډېرې دي، دا ولې؟
شافی خور دغه سوال که بیا تکرار کړئ، زه سم پوه نه شولو مستاسو غږ ډېر ضعیف راځي.
بخښنه دي، دا مشکلات مګر لین ما قطع کوي، په تېره خبرونه کې هم دا مشکلات و، دا تخنیکی ستونزه و. ستاسو ژغ موږ ته بیخي بالکل صاف او سم اوریدونکي څه ځنې اخیستلی سي، تاسو تشویش مه کوئ، زه به سوال بیا هم تکرار کړم ستاسو سره.
ډېره بخښنه غواړم، مهرباني
مهرباني پروانه لري. خو زه به دا درته وایم چې هغه د جمهوریت د وخت ته نظامیان چې یا د ملي امنیت کارمندان ولې په ترکیه کې د دوی سره هغه سي رویه نه کیږي لکه د عادي خلکو سره چې کیږي، د دې علت څه دی؟
دا اوس دغه موضوع چې مرابرسیره شو له په کار د جزئیات ته ورکړ شي، د تیر دولت د جمهوریت جمهوریت دولت نظامی کارکونکو او د یعنی مثلا د امنیت ملي کارکون کی یو خداریږي ځان نخکار کوي دلته ځکه سفارت دلته د طالبان په لاس کې ده بل دا چې ناچار دي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي بل دلته زمونږ سفارت په دې اړوند باندې هیڅ کوم اقدام نه لري نه سازمان ملل کوم پروسیجر لري نه کوم داسې یو دې لپاره کوم خاص پروګرام نه دی جوړ کړی نو په دې صورت باندې هغه څه چې کوم شی چې ورسره وو هغه تمام شولو ځکه زه ګورم ما سره ملګري دي همدلته مزور سره تماس لرم نو ډیر د غربت او ډیر په مشکلاتو کې شپې ورځې تیرې دلته په ترکیه کې نور ته اسناد ورکوي ډیر څو دفعې غوښتنه کړې ده سفارت ته ورغلي دي همدغه سازمان ملل دلته کوم نمائندګیان دي هلته ورغلي دي او خپل دغه مشکل ورسره مطرح کړی دی خو هیڅ مثبت ځواب نه دی ویل شوی ورته او چې ونیول شي په کمپونو کې او په ډیپوټ سنټرونو کې دغه د دوه کاله پوره کېږي چې په سلګونه همدغسې ځوانان چې دغه کادرونه دي او دغه د ملي امنیت کارمندان دي نظامیان دي دا پراته دي او د راوتلو او د ډیپوټ خو نه غواړي چې بیرته لاړ شي افغانستان ته او د راوتلو بېخي لاره ورته نه ده معلومه که وکیل ونیسي هم پیسې مصرف کړي بیا هم د راوتلو گنجایش نشته ځکه د دې ته اجازه نشته چې دغه څه یو کوم اقدام وکړي د دې په برخه کې کومه پریکړه وکړي
بله امینی صاحب ساسی کور ودان بیا هم ډیر مننه چې تاسو معلومات راکې وي مشته د مهاجرو په برخه کې خو په خاص ډول په ترکیه کې مهاجر تاسو د جبري ډیپورت یا د دوی چې د ملک څخه باسه په دې باره کې تاسو ویل جبري ډیپورت څه وطن
د دوه کاله مخکې کوم دلته کوم مهاجرو کار کوو کوم ځوانانو بیا اسنادو کار کوو دومره مشکلات ورته نه وو ځکه موږ دلته خبرې کوو معلومات هم راټول کړي دي هغه نه مال جبري ریپورت نو کله چې د دغه سپتمبر دغه 15 نه دی خو دغه ځوانان ډیر په ډیر تعداد ترکیه ته راغلل نو دلته جبري ریپورت پیل شو او تر اوسه پورې جریان لري یعنی د شي کمپونه دي چې هر ورځ تنه ادریس او 1550 تن افغانان ځوانان ډیپورت کوي جبري ډیپورت کوي چې ګوتې ونه لګي او بایومټریکونه کوي او په خپل یعنی امضاونه کوي نو به عمل ته یو پراته وي راځم یو بل مهمه موضوع ته غواړم چې وایم هغه دا چې دا جبري ډیپورت د افغانستان د دلته کوم سفارت دی کوم سلګری دی کوم ډیپلوماټان دی دا غیر په خوښه او دا غیر په مشوره باندې ځکه ځکه دغه ډیپورت خط کې د سفارت امضا نه وي او دغه ډیپورت دغه کم خلک چې ډیپورت کیږي دا سفارت د خوانه تایید نشي چې دا افغان دی کنه نو هیڅ امکان نه لري چې دغه ډیپورت رامنځته شي او په دغه دومره ډیر تعداد کې ډیپورت رامنځته شي ځکه افغانان په ډیرو سختو شرایطو باندې هلته خپل ځمکه خرڅ کړي هلته خپل پټه خرڅ کړي خپل چانه قرض پیسې راواخلي خپل اولاد راولي ترکیه ته چې دلته به هم بخوندي او هم به دلته یو څه اندازه اقتصادي کار وکړي او خپل کورنۍ ته به حلال رزق وګټي هغه ډیپورت کیږي $2,000 په دې باندې مصرف کیږي او هغه په یو شپه کې ډیپورت کوي او بیرته په کابل میدان هوایي کې کشکته کوي نو دا سراسر ظلم دی
یعنی په ترکیه کې چې د افغان چې تاسو ویل چې د افغانستان سفارت او کنسولګری هم موجوده ده دوی په دغه ډیپورت په مسالې باندې دوی خبريږي او دوی د دوی د خواڅخه یعنی مثال لکه تاسو چې ویل چې دوی د خواڅخه امضا او شینی هغه ډیپورت دل یا د دوی استنیدل او افغانستان ته یا نور ملکونو ته
هغه شافی خور خبره د پټکیږي په بخره سره دا خو معلومدار خبره ده شافی خور دا خو پروسیجر ده
معلومدار
کوم افغان چې د بل هیواد نه د ترکیه نه ډیپورت کیږي نو هغه د ډیپورت نو هغه کوم ټای مراحل چې تر سره کیږي هغه د سفارت د افغانستان د مربوطه حکومت د سفارت په هماهنګي او د هغه سره په مشورې باندې تر سره کیږي ځکه هغه ډیپورت پرشه چې کوم دا که تاسو سره لاس درشي یا مثلا زید ورولې کوم تاسو یو ګور هغه کې د سفارت تاسو سره د هغه کې د کوم کسل د مسول د هغه امضا شته چې هغه ته کړه چې دا افغان دی او دا افغان تذکری لري لرونکی دی تابعیت لرونکی دی نو زه د حکومت ای دی کوم په صورت کې دا ریپورت کیږي
یعنی بل کوم جرم څخه چې فرضاً خاص جرم نه کړي اکثره یو داس غیر قانوني جرم لري هغه دی د ریپورت کیږي خو په هر صورت بیا به هم راسو ودی ته چې تاسو چیرې اوسېږئ جلیل صاحب او بخشي امینی صاحب
پدری بخانه سره شافه خور که یو دفعه بیا تکرار کی
بخشنه دی د ستاس او بیا دا هم ش خبره د چ ستاس اواز مشت سم راځي تاسو چیرې اوسېږي امینی صاحب
پوینه شوم
ش ش ش زنه پېژ اوس مې اواز اوري
مهرباني
چیرې اوسېږي تاسو امینی صاحب د ترکیه په کوم شهر کې تاسو
اوسئ؟ چې کله ترکیه ته را داخل شوم زه اصلن ما وتاسته په تیر مرکه کې مو ویلي چې زه د قاچاغبرانو لاسته نه مغورځیدل او زه په خپل خو باندې او په خپل فکر باندې د افغانستان تر دې ځای پورې راغلم زه په سرحدي ولایت وان کې اوسېږم او همدغلته مې دغه دوه کاله تیر کړو او همدغلته مې ملګري پیدا کړي او همدغلته مې ژبه زده کړي همدلته کار کوم او څو د فیل د کوم موسسې نړیوالې دي د اسام په نوم باندې ده او د دې دغه کوم ادارې چې د مهاجرت په برخه کار کوي هغه ته مې مراجعه کړې ده او به مرزم هر وخت ورته وایم چې ما ته اسناد راکړي ځکه زه ما په افغانستان چې مکتب خلاص ویل دی ما پانتون پښتو ادبیات نه فارغ ما مسلک لرم نو په دې خبرو کې مو سره ډیر په مختګ نه دی راغله مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی
bale نو خدای دې وکړي چې تاسو د هغه مشکلات چې تاسو لري او د حکومت باید دغه په خپل د ترکیه حکومت تاسو سره همکاري وکړي ولې دغه ځوانانو ته ضرورت دی په خاص ډول بیا د افغانانو د لپاره چې تاسو هم تر ژبه زده کړې ده خو راوسو و دې ته چې تاسو بل خلک نیول کیږي برم تکیږي او دا پیسې په دغه ځای کې ځای کار کوي چې یو واسطه یا پیسې چې هغه چاته ورکړي چې وای فرضاً په ما باندې کار مک لري زه دلې او سیجمه دا لکه مشته وایو چې یو غیر قانوني کار دی معلومدار مګر دا چې مشته دا معلومات هم را رسیدلې دي چې وای دا برم تکونکو په مقابل کې د دوی څخه د دوی د کورنۍ څخه پیسې اخیستل کیږي آیا دا خبره تر کوم حده سیو بولو
شافه خود ډیره مننه خطو کې د اشاره وکړه او دا ډیره دویم قدم کې د وژلو په سرحدي سنجو کې دویم قدم څنګه دا ده چې دا قاچاغبران چې کله ځوانان د ترکی خاورې کرا داخل کې او یا په ایران کې کوم دغه څه وګوري او یا د خپل ارتباطات او د خپل معلومات په اساس باندې خلک پیدا کړي چې هغه کمزوري او دا غیره الته سوکنه مثلا هغه کې نه یو د کورنۍ سپېڅلې وړي دا پیښه موسم جریان لري او پیرم شي وی دی رپورټونه به جوړ شي وی دا ډېر هټول خلک ته معلومه خبره ده چې په ایران کې ایرانی او په دې خوا په سرحد نه دی غاړي کوردان دغه کړنې تر سره کوي دا یو تجارت عام شکل باندې جوړ شوی دی او پیسې ورته ورکول کیږي او الکیږي ورته خوشی کیږي دا بیسي تجارت هم شوی دا کار
بله امینی صاحب د مهاجرو په برخه کې نړیوالې ادارې حالته څرو لوبوي د خلکو سره یعنی کومه کیږي بیا هم کته سپدې بار کې یو څه معلومات راکې بیا به په ټوله هم تاسو څخه کوم از مر وخت استه د دې لاستې قپاته دی مګر زما په ټنه یو څه نوري هم پاته دي نو نړیوال ادارې د پدې برخه کې څه فعالیت کوي یا څه کومه کته د خلکو سره کولای شي
شافه خور نړیوال موسسي یا ملل متحد یونسکو او دغه کوم سازمانونه چې د مهاجرت په برخې کار کوي او د مهاجرو په کنټرول کې کار کوي په ترکیه کې د صلاحیت نه لري هغه کوم صلاحیت چې باید درلودل هغه د ترکیه دولت د مهاجرینو مدیریت نوی مدیریت او ریاست د دې په لاس کې دي هر ولایت کې دغه نمائندګان لري او د ګوشې د رسنیو باندې اداري چې فاندي او بودیجه زشت سمره فکر کومه سو فیصده تراتی او فیصده پوری در اروپایی اتحادی او در سازمان ملل او دغه نور موسسو د خانه تمویلیږي د سرحدونو په کنټرول او د مهاجرت دا د ترکیې او د سازمان ملل او د دې ترمنځ خپل تړونونه دي چې د مهاجرو کنټرول کې باید دغه وکړي برخه واخلي. د کومې کورنۍ یا کوم ماشومان چې دلته راځي او ځان را رسوي د افغانستان یا د ایران افغانان هغه سره همکاري کیږي، هغه ته اسناد پښتن کولو کې د ځای پور کولو کې او د یو څنګه امداد سره کیږي، کومک سره کیږي، خو دلته ځینې خلک نه پاتې کیږي او ځان اروپا ته رسوي. دلته چې هغه پاتې کیږي هغه سره مرسته کیږي، خو په شرط د دې چې کورنۍ مجردانو سره او هغه ځوانان چې په ډېر تعداد کې دي په لکونو په تعداد کې په ترکیه کې ژوند کوي او دلته کار کوي او غواړي چې کار وکړي، درس وي، تعلیم وکړي او اسناد واخلي، هغه سره هیڅ ډول همکاري نه کیږي. د یوې موسسې د خانه هم
د ترکیه دولت د مهاجرو په نیولو کې دوی اوس یعنی بخیر جدي دي، مخکې مو پر دې هم خبرې وکړلې. یو څه خو بیا به هم راسو چې د ترکیه دولت غیر قانوني د مهاجرو د پاره یو نوی قانون په دا اوس کې داسې یو پلی کړی دی، یعنی دوی لري یو قانون چې د غیر مهاجرو سره باید څه ډول چلند وسي او د دوی په چلند په اصطلاح هغه شی چې دوی د دې وطن څخه دوی د کوي په جدید ډول یعنی یا په زور یې دوی استوي، یو قانون دغه سي د ترکیه دولت لري.
مطلب نو واس شپه خور ډیر مننه ستاسو غږ سم نه دی خو زه پوهیږم په دې شوالو باندې
شدیر الله.
د ترکیه دولت چې کله رجب طیب اردوغان د څلورم ځل لپاره د رئیس جمهور شو د ترکیه، نو دلته ډیرو افغانانو دا خیال ساتو ځان سره او ډیر فکر کوو آئین تر دې پورې دلته څوک اسناد لري اردوغان ته رای ورکړل، په دې خاطر چې مهاجرینو سره خو دغه په تیره دوره کې په دې دوره کې داسې معلومیږي دی چې څوره مخکې د لوی مدیریت د مهاجرینو د لوی مدیریت د ترکیې دغه کم مدیر چې و د دلته مدیریت د لوی رئیس چې و دا یې بدل کړ او بل یو کس یې راوست. ډیر قانون کې ډیر تغییر راغلی دی، زما زه څومره فکر کوم او څومره چې زه رسنۍ تعقیبوم د دې ځای هغه کوم مهاجر چې غیر قانوني دي هغه به په جبري او که غیر جبري، هغه کوم مهاجر چې په کمپونو کې دي که جبري او که غیر جبري هغه به ایستل کیږي. او یوازې افغانان د سوریې نه، د پاکستان نه، د بل ملک نه، یوازې افغانان دا به ایستل کیږي. او هغه دلته چې کوم کسان دي هغه دته د اقامو او هغه دته د اسناد د ورکولو او د ځای پر ځای کولو او د هغه د ثبت راجستر کولو پروسه چټکه شوې ده.
شاشه جلیلی صاحب بخښنه دی، زه هر وخت یا جلیلی صاحب امینی صاحب وایم، مقصد د نو د ویلو ډیر مهم دی چې محترم وحید امینی صاحب چې په ترکیه کې افغان مهاجر یاست، تاسو دا راته ویلی سي چې په ترکیه کې د افغانانو یعنی هغه تجاران ستا په خوانی تجاران چې مخکې دوی تللی دي او د دوی ژوند د په خوا په پرتله یعنی د اوسنی حالت دغه مهاجر چې ورغلي دي د دوی تر ژوند اوس د دوی معلومدار شه ژوند دوی په هر برخه کې دوی مخ ته تللی دي، نو دغه تجاران د دغه مهاجر سره چې نیوي ورغلي دي د دوی پیسې کې دوی اوس ستا سره کومک نسی کولای یا ستا سره همدردی نسی کولای؟
ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه شفیع خور، که تاسو صبر وکړئ ته کړی تاسو غږ نه لرم په ډیر بخنه خو سوال می واغسته. په شپږ شل کال په افغانستان کې چې موږ ولیدل په خپل سترګو باندې په میلیارډونه ډالر راغلل د دې پر ځای چې په افغانستان کې په بیا راغونه او په اداراتو په جوړولو باندې لګیدلې وي، د هغه کم مستحقین چې دی هغه ته باید رسیدلې وي. زمونږ یو شمیر سیاسونو او زمونږ یو شمیر مشرانو خپل جیب تکړلی او دغه تل په ترکیه کې او په دوبۍ کې او په نورو پیشرفته مملکتو کې خپل کاروبارونه خپل د عیش و نوش ژوند جوړ کړ. زه که دا په خپلو سترګو ګورم، په خپلو سترګو مې ولیدل، دلته د ټولو نه لوکس کورونه، د ټولو نه ښه کاروبار د افغانانو دی. د ټولو نه ډیر پیسه دار خلک افغانان دي، مګر د خلو خلکو سره خلو افغانان سره خصوصا پښتانه درته یادوم، پښتون قوم درته یادوم، هیڅ کومک همکاري نه کوي. زه د خلک پیژنم چې ما ورته په سلهاو زره مسیج کړی دي، زنګونه مې ورته وهلي دي چې خیر یوازې دغه سفارت کې چې دغه تېر جمهوریت سفارت وو هغې وخت کې یو کال مخکې ما سره یو همکاري نه ده کړې. همداسې نور ډېر ملګري شکایت لري. بل لازمه ټولنو ته چې دلته د افغانانو داسې یوه ټولنه نشته ده، داسې یو بنسټ نشته ده، او فکر کوم چې د ترکیې دولت یې جوړولو ته نه پرېږدي، یا سفارت به په دې کې نه غواړي چې دلته به یو ټولنه رامنځته شي. خپله سفارت هم داسې دا لکه یو حجره یا مثلا یو کور که داسې رسمیات نشته دی، او نه که رسمیات وی خو موږ به لیدلي وی په خپلو سترګو باندې، او که رسمیات اجرا کوي هغه خلک چې اروپا او امریکا ته ځي، او هغه خلک چې سرمایهدار دي هم هغوی په خدمت کې دي، او هغوی سره همکاري کوي، د هغوی د پاسپورټ تمدیدوي، د هغوی د اقامې او د نورو رسمي کارونو په کول باندې بوخت دي. هغه کوم افغانان چې دلته ځوانان دي او د افغانستان د ملا تیر دی، انرژي لري، د هغې څخه بې پروا دي او هغې ته توجه نه کوي، که څه هم په شپو شپو د هغې په کنسولګرۍ دروازې ته ورشي او هلته ورته منتظر پاتې شي.
بله 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 بله. امینی صاحب، د خبرونې درې دقیقې موږ نورې هم لرو، نو که ستاسې یو خاص پیغام یې خپله د ترکیې د حکومت د افغانستان د اسلامي دولت څخه او د نورو همکارانو چې تجاران دي او یا نور التمشران دي یا افغاني ټولنه ده یا نړیوالې موسسې دي، تاسو که کوم پیغام د نورو مهاجرو په نمایندګۍ هم لري، لطفا په دغه دوه درو دقیقو کې تاسو ویلی سي چې وړاندې کړئ. مهرباني وکړئ.
مننه، ډیره مننه. پیغام زمونږ پیغام او غوښتنې خو ډیرې دي. یوازنی غوښتنه چې زمونږ د جبري ریپورت او د زمونږ د انساني حقوقو څخه دفاع ده، چې هغه کوم کسان چې د افغانانو حاکمان ځان ګڼي او که دلته په سفارت کې دي او که په افغانستان کې دي، د افغانستان په وزارت خارجه کې دي، دوی باید زمونږ غږ واوري او زمونږ کومې ستونزې چې دي د هغې حد اقل د هغې پوښتنه وکړي، او د هغې د ستونزو د حل په باره کې مونږ ته حد اقل مشوره راکړي، حد اقل دغه د ترکیې دولت سره خبرې وکړي چې د دې حل څنګه دی. تا مهاجر خو کنټرول کېږي، مهاجر خو دلته ځای پر ځای کېږي، مهاجر خو هر رقم خلق شته دی، یعنی مثلا د نورو هیوادونو خلک دلته ژوند کوي، اسناد لري، دلته کاروبارونه لري، دلته یعنی آزاد ژوند کوي، مګر افغان ځوان د یو ولایت نه بل ولایت ته نشي تللی، سیم کارت نشي اخیستلی، روغتون ته نشي تللی. دا ډېرې جدي ستونزې دي. نو د دې د حل په باره کې باید د افغانستان دغه کوم حاکمان چې دي، دوی باید یوه پریکړه وکړي، جدي اقدام وکړي.
ستاسی کور ودان، ډیره ډیره مننه. په ترکیه کې افغان مهاجر محترم وحید امینی صاحب، ستاسی د معلوماتو څخه کور مو ودان، امید چې ستاسی هغه ستونزې چې په نور مملکتو کې او اوس خاص په ترکیه کې چې تاسی لري، زموږ افغان مهاجر ډیره مننه ستاسی څخه. خدای مو ژوندی لري. قدر منو کو سلامات اوسئ. قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه چې د نن اوازیت خبرونه وه، په همدې ځای پای ته ورسېده، او لږ وروسته به ستاسو ژغ یا صدای شما خبرونه پیل شي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو. شپې ورځې مو په خیر.